באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
صداي امريكا
دونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم او په دوه می سارانی خبری خبرونی پیل کو د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیستا
نن په مسکو کې د پاکستان چین او روسي لوړپړي ډیپلوماټان په افغانستان کې د داعش د خطر په اړه غډه غونډه کوي هنوای یو نوې اټومي توغندې ازمویلې چې په چین او پاکستان کې خپل هدفونه تباه کولې شي او ترکیه وای چې داعش د سوریې په سرحدي کارګوټي الباب کې دیرش تنه ملکیان وژلي دي
نن د سه شنبې ورځ ده او د 1995 کال د مرغومي وهمه نیټه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټې سره سمون خوري درنو اوردونکو زموږ د نن ورځې په دې خپرونه کې د افغانستان نړۍ په اړه دا مطالبه ورته لیږي چې پخوانی قومندان زرداد فریدی وایي سره دي چې په انګلستان کې 14 کاله زندان تیر کړی خو بیا هم که څوک شخصي دعوه پرې وکړي نو دې تیار دی چې محکمې ته ولاړ شي دغه راز په عراق کې جګړې روانې دي او عراقي قواوی هڅه کوي چې موصل ته نور هم ورنږدې شي او د تل افسار په سیمه کې اوس هم جنگ روان ده په دې اړه رپورټ لرو او دغه راز د اروپا په انتخاباتو هم یو رپورټ ده دغه راز په نایجیریا کې چې د اقتصادي رکود له کبله د دارو درملو نرخونه زیات شوي دي دغه ټول رپورټونه خو د خبرونو وروسته چې سید سلمان شاه صاحب تاسو ته دروړي
د پاکستان روسي او چین ډیپلوماټان نن د سشنبه پورس په مسکو کې په افغانستان کې د داعش په خطر باندې د بحث لپاره غونډه کوي په غونډه کې د افغانستان حکومت نه بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان حکومت د غونډې د اصل مرام په اړه ژور شکونه لري د پاکستان چین او روسي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د داعش مخفض پراخېدونکي نفوذ درې واړه هیوادونه اړ کړي دي چې په ګډه مخه ونیسي او په راتلونکو غونډه کې به ایران هم ورسره ملګری چین او پاکستان د افغانستان سره ګډه پوله لري او روسیا ویره لري چې داعش به قراره د خپل نفوذ او فعالیت ساحه د مرکزی آسیا دو جمهوریتونو ازبکستان او تاجکستان ته وغځي د پخوانی شوروي اتحاد د دواړو پخوانی جمهوریتونو اوس هم د روسیې تر نظامی او سیاسي اغیزې اعلان دي او له افغانستان سره ګډه پوله لري جمهور رئیس اشرف غنی د مسکو د غونډې د برخوالو اصلي هدف او مرام ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له طالبانو سره د دغو درې وړو هیوادونو د استازو پټ تماسونه د انتقاد وړ دي په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویټالي چرکین د غونډې نه دفاع وکړله او د یوې مترجمې له لارې امریکا غږ ته وویل
Our contacts with the representatives of Taliban are limited to the task of providing
The Taliban ul astaz sara zamang tamasuna iwazi pa Afghanistan ki do Rusi da atbao da amniyat do khundi kawlo pa khatir di aw maqsadam da de che Taliban wa hatsaw che de milli rugh jule pa process ke shamil shi da Pakistan da kharija wazarat secretar Ezaz Ahmed Chaudhary hamaga ilzamun rad kal che da Afghanistan da hukumat mashran par Pakistan bande lagawli hagwel
Pakistan pe ilzam tarashi se افغانستان کے اندر جو ناکامیاں ہیں ان کی ان پر پردہ ڈالنا جو ہے وہ اپنے آپ کو
پر پاکستان باندھے دا افغانستان دننا دا ناکامی پردہ غرزول او یا پر پردہ چول خپل ځان سره د دوکي کولو مترادف دي په افغانستان کې د امریکایي قوه مونږ قومندان جنرال جان نیکلسن هم په دې اړه ویلي دي چې طالبان سره د دې ډلې پټ تماسونه د هغه په وینا د افغانستان حکومت کمزوري کوي او مخالفان زړور کیږي تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی هند د واټن یو نوی اتومي توغندې ازمویلې ده چې په چین او پاکستان کې هدفونه ویشتلی شي هندي چارواکو ویل چې دا پرمختللې توغندې به له دریو ازموینو وروسته د هند پوسته ورحوله شي د اګنی 15 ډول اتومي توغندې په 5000 کیلومتر مسافه کې په مؤثره توګه هدف له منځه وړي او د چین تقریبا ټولې شمالي برخې د هند اتومي وسلو د هدف لاندې دي د اګنی 15 توغندې چې 1.5 متره اوږدوالی لري او 500 ټنه دروند بار هدف تر رسېږي په امتحاني توګه د دوشنبه په ورځ د اوریسا په ایالت کې واقع د عبدالکلام له ټاپو نه وار شو که څه هم چې پاکستان کې خپل هدفونه تبا کولای شي، خو د پوځي چارواکو ماهران په دې عقیده دي چې چینی اصل هدف دی. چین او هند دواړه سرحدي شخړه لري چې د انګریزانو د زمانې ورته په میراث پاتې ده او تر اوسه پورې نه ده حل شوی. په توره بحیره کې د روسیې د یوې مسافروړونکي الوتکې د راغورځېدو په تعقیب د دوشنبه په ورځ په ټولو روسیه کې ملي ماتم اعلان شوی و. په ټي یو 145 ډوله نظامي الوتکه کې د روسیې د یوې مشهورې هنري ډلې د شپېتو هنرمندانو په شمول 4 تنه مسافرین او د الوتکې د عملې 19 غړي وژل شوي. الوتکه د سوچیل هوایي میدان نه پرواز کړی او سوریې ته روانه وه. دا الوتکه چې د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې 30 کاله مخکې جوړه شوې وه، له پرواز نه لږ وروسته د رادار له پردې نه ورکه شوه. د راغورځېدو علت یې نه څرګند شوی. نه روسي ژورنالیستان او د بشري حقوقو یو مشهور مدافع الیزاویتال ګلینا هم په دغه پیښه کې وژل شوی دی. د ترکیې پوځ وایي چې داعش د سوریې په شمالي ښار الباب کې 10 تنه ملکیان وژلي دي او یو شمېر زخمیان کړي دي. د ترکیې د پوځ یو مطبوعاتي اعلامیه چې د دوشنبه په ورځ خپره شوې ده پکې راغلي چې داعش د ملکیانو د تښتولو د مخنیوي په خاطر له ماینونو او دیسي بمونو نه استفاده کړې. د ترکیې پوځ نور تفصیلات نه دي ورکړي، خو په اګست کې د آزادې سوریې د پوځ په نوم د یوې مخالفې وسلوالې ډلې په ملاتړ نظامي عملیات پیل کړل، مګر د داعش له کلک مقاومت سره د ترکیې عسکر مخامخ شوي دي او تر اوسه پورې په جنګ کې 6 عسکر وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د دوشنبه پورې د هوایی په ایالت کې واقع د امریکای د سمندري پوځ اډې پیرل هاربر ته ورغی. جمهور رئیس اوباما هم له هغه سره ملګری و. شینزو آبه ویل غوښتل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د نږدې انډیوالۍ پر اهمیت باندې تاکید وکړي. 15 کاله مخکې د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 10 پر پیرل هاربر باندې د جاپان د هوایی قواو د وژونکو حملو نه وروسته آبه لومړی مشر دی چې هلته ورځي. په دغو حملو کې 2500 امریکایي عسکر وژل شوي او یوله جنګي کښتۍ په اوبو کې ډوبې شوې. آبه په خپل وینا کې وویل چې زما د لیدنې هدف دا دی چې امریکا او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې پر ارزښتونو تاکید وکړم، خو هغه د دغه حملې له امله د متحده ایالاتو نه معذرت ونه غوښت.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. اوس د خبرونې لومړی راپورټ. د عراق ځواکونه د موصل ښار ختیځ طرف ته نږدې سیمې دي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ ریګستاني سیمه چې د موصل او د سوریې ترمنځ پرته ده، د تلافار ښار د نیولو هڅې هم روان دي چې دا وخت داعش په لاس کې ده. پام وکړئ په دې اړه د امریکا ژغ خبري علي حیدر مرډوک رپورټ ته چې سید بختیار شاه ثابت استو دراوړي.
د داعش افراطي ډلې د بشمنه کلی 2.5 کاله مخکې ونیو او خلکو ته به ویل چې تاسو له حکومت نه آزادو، خو 2 میاشتې مخکې د عراق قواوو او شیعه ملیشو دا کلی بیرته ونیو او سلطه د خلکو ژوند سوکه سوکه بیرته پیل کیږي. کله چې شیعه ملیشه راغلې نو هلته د سنیانو اقلیت د فرقي تشدد نه سخته ویره درلودله. د بشمانه د کلی یو سیدونکو شیخ محمد ابو عمر وای
بصراحه هم شانو يخوفون من الحشد الشعبي حتى القنوات
الاعلاميه. د داعش د لمن له حشد شعبي دلنا يرولو ان تر دې چې د رسنوي نه به هم ويرولو، خو تر هغه وروسته چې هغه راغلل نو حقیقت داسې نه وو. مون حقیقت ولید. د عراق عسكر وای چې هغه او شیعه ملیشو له داعش نه اتیا کلی نیولې دي، خو سخت جګړه لا په مخ کې پرته ده. که څه هم چې د جیمی د سړې هوا له کبله دواړه خواوې قرار او سوکه شوې دي، خو د داعش ډلې خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. د شیعه ملیشو مشران وای چې دوی دې ته ځانونه چمتو کوي چې د تل عفر په خار باندې برید وکړي. د ستراتیژیک خار چې د داعش پوخ مورچل ګڼل کیږي د موصول او سوریې د سرحد ترمنځ پروت دی. د شیعه ملیشو د لواء قومندان شیخ کریم الخرقانی وایي
یقینا اكو وقت محدد لتحرير الموصل وتحرير تل عفر.
فکر دا مونږ موصول او تل عفر ډیر ډیر آزاد کړو، خو د عراق د فوز مقصد له داعش نه یوازې د ځمکې نیول نه دي، مقصد دا دی چې خلک له داعش نه آزاد کړی شي، ځکه چې په تل عفر کې ډیر زیات ملکیان اوسیږي. قومندان الخرقانی وایي د ملکیانو موجودیت د عراقي قواو لپاره ډیره غټه ستونزه ده. داعش ډیر عام خلک دې ته اړ کوي چې عقب نشینی وکړي، سو افراطیان خوندي وساتي او له همدې عمل زموږ عملیات رو شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په داسې حال کې چې په روسیې باندې دا تور لګول دوام لري چې کوشش کاوه چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړي وکړي او ګډوډي کړي، په اروپا کې هم د انتخاباتو مخ کې داسې یو عمل لپاره تیاری نیول شوی دی. په 2018 کال کې به په فرانسه، آلمان او هالند کې انتخابات کیږي او څارونکي وایي روسیه له پخوانه کوشش پیل کړی دی چې د انتخاباتو په نتیجو نفوذ وکړي. خبریال هنری ریجول په دې اړه کې د لندن د رپورټ شالې چلې دي.
د آلمان صدر اعظم انګلا مارکل به په 2018 کال کې د څلورمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. څارونکي وایي د روسیې په خلاف د اقتصادي بندیزونو د لګولو په ارتباط دا د اروپا مشره ګڼل کیږي چې ماسکو غواړي په انتخاباتو کې ماتې وخوري. مارکل په روانه میاشت کې وویل آلمان باید دې ته چمتو وي چې هغه کوششونه شنډ کړي چې د انتخاباتو د ګډوډۍ لپاره کیږي. د آلمان صدر اعظم انګلا مارکل وویل
Dazu müssen wir auch die Menschen sehr informieren.
We have to inform people and express our political convictions clearly. We also should not allow ourselves to be irritated. We just have to know that there's such a thing and learn to live with it.
موږ باید ولست معلومات ورکړو او په څرګنده توګه خپل ټینګه سیاسي عقیده څرګنده کړو. موږ باید خپل ځان ته د قاریدلو اجازه ورنکړو. موږ باید په دې پوه شو چې څه دي او ورسره ژوند کول یاد کړو. د مارکل کمزوري دا ده چې په 2015 کال کې تقریبا 1 میلیون مهاجرو ته اجازه ورکړه چې آلمان ته ځانونه ورسوي. څارونکو وایي احتمال لري چې روسیا به کوشش وکړي چې د مهاجرو په خلاف احساسات راوپاروي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د لیسا په نامه د روسیې آلمان د یوې جنۍ په باره کې غلط خبر خپور شو چې رپورټونه وایي د مهاجرو لخوا بې فتح شوې ده. په آلمان کې احتجاجونه راوپارول او ماسکو دغه تورونه پټ کړل. دغه جنې وروسته بیا اقرار وکړ چې دا دروغ و. څارونکي وایي احتمال لري چې روسیا به د انتخاباتو نه د مخه خپل د غلطو معلوماتو د ورکولو کوششونه زیات کړي. د اروپا د اصلاح د مرکز انغړی ایرین بانډ نوای
They can target it both in France and in Germany. But because Angela Merkel herself has been so closely identified with the policy of admitting refugees and asylum seekers
دوی په آلمان او فرانسې دواړو کې انتخابات هدف ګرځولې شي، ځکه چې انګلا مارکل ان په خپل د مهاجرو او د سیاسي پناه غوښتونکو د پالیسۍ سره نږدې پیژندل شوې ده. نو زه فکر کوم چې دا د دې لپاره د یو حساسه ساحه ده. د عامه افکارو په سرویګانو کې د مهاجرو ضد محافظه کار افراطي ګوند مخکې شوی دی. کیدای شي د دوشنبې د ورځې په برلین کې تروریستي پیښه دغه ملاتړ قوي کړي. د نړیوال عامه پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی اتو سټین بینر انوای
Or if we have an unraveling of the refugee situation again with the EU-Turkey pact unraveling on refugees, that could also increase the pressure on Germany.
کومنګه نو بیا د مهاجرو د مسالې سره مخامخ شو او د مهاجرو په باره کې د اروپایي اتحاد او ترکیه موافقه موجوده وي چې کېدای شي په آلمان باندې فشار هم زیات شي. په درست اروپا کې افراطي محافظه کار ګوندونه غواړي د ماسکو سره نږدې روابط ولري. د فرانسې د ملي جبهې مشره مارین لیپین د روسیې له یو بانک نه 10 میلیونه ډالر پور اخیستی دی چې په خپله انتخاباتي مبارزه باندې ولګوي. بانډ وایي اولسي افراطي محافظه کار ګوندونه یو هدف مشترک لري او هغه دا ده چې غواړي اروپایي اتحاد ړنګ کړي. ان بانډ بیا وایي
And from a Russian point of view, if you can divide Europe, if you can then pick off individual states and make them feel more vulnerable or make them feel that they have to accommodate themselves to Russia, then that's a
او د روسیې له نظره که تاسې اروپا تقسیم کړئ، که له هغې نه وروسته هر دولت انتخاب کړئ او دوی داسې کړئ چې د ذاتي کمزورۍ احساس وکړي یا داسې احساس وکړي چې دوی په خپله باید د روسیې سره توافق وکړي او د دې نه وروسته دا یو ستر بری دی. او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې کار پیل کوي او له ټولو خواو نه به د اروپا اتحاد امتحان شي. ان بانډ بیا وایي
Trump himself, like Putin, seems to share this preference for dealing with countries in Europe bilaterally rather than multilaterally.
دا چې ښکاري چې د پوتین په شان ترامپ خپل په اروپا کې د هیوادونو سره د یو اړخیزو اړیکو په ځای دوه اړخیزو روابطو ته ترجیح ورکوي. اب ځکه نو زه فکر کوم چې دا به ډیر خواشینی نه شي که په حقیقت کې په راتلونکو میاشتو کې د اروپا په انتخاباتو کې د روسیې د فعالیت په نتیجه کې اروپایي اتحاد کمزور شي. په داسې حال کې چې ترامپ ویلی دی د امریکا ناټو متحدین باید د دفاع لپاره ډیرې پیسې تادیه کړي او ده دا پیشنهاد نه دی کړی چې غواړي اروپا اتحاد کمزورې وویني. اروپایي مشران هیله لري چې د خطر په لومړي زنګ وهلو سره به د ماسکو هر هغه کوشش شنډ کړی شي چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې نفوذ وکړي. مګر څارونکي خبرداری ورکوي چې د روسیې پروپاګند له پخوا نه ښه په درنګ روان دی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
په نایجیریا کې د اقتصادي رکود له کبله د دارو درملو نرخونه ډیر زیات سوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د ابوجانا خبریالي چیکا اودها په دې باره کې یو راپور شریکل دی چې خلاصه به تاسو ته دروورو.
په نایجیریا کې د هغه ملک د سخت اقتصادي رکود له کبله د ډیرو درملتونونو وضع ډیره خراب ښکاري، ځکه چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دواګانو په نرخونو کې تقریبا 20% زیاتوالی راغلی دی. میرمن فومی بولا اوماتو دایا چې په یو درملتون کې کار کوي وایي چې هغه په خاص ډول د خپلو مراجعینو په باب ډیره زیاته اندېښنه لري. هغه وایي تاسو دا ویلی شئ چې داروګانو مناسب قیمت په حقیقت کې د ژوند لپاره ډیر مهم دی. ستاسو صحي وضع یا ناروغي په دې نه پوهیږي چې تاسو د دواګانو د خرید قدرت لرئ او که نه. هغه وایي د دغه درملتون په مراجعینو کې یوازې 15% صحي بیمه لري. هغې دا هم ویلي دي چې د دوی په درملتون کې اکثره هغه دواګانې خرڅیږي چې د خارج نه راواردېږي. د نایجیریا د عامې روغتیا مامورین وایي چې تقریبا 30% داروګان په خپله په نایجیریا کې تولیدېږي. د 2004 کال نه بیا تر 2010 کاله پورې په نایجیریا کې د نړۍ د صحي ټولنې د مطالعاتو نه داسې ښکاري چې په دغه وخت کې په نایجیریا کې په مقایسوي ډول د دواګانو نرخونه نسبت نور ملکونو ته په اوسط ډول ډیر اوچت شوي وو. په نایجیریا کې د عامې روغتیا د چارو ماهرین او د واسازان په دې پوهیږي چې په نایجیریا کې د دغې وضع له کبله د دواسازۍ د جوړولو فابریکو ته د دې فرصت برابر شوی چې ډیره زیاته ګټه وکړي. یو دواسازه اونیکا چې مباده په دې باب وایي هر یو د خپلې ګټې په باب فکر کوي چې څنګه خپله ګټه بیخي زیاته کړي، ځکه چې حکومت په دې باب لا سخت قوانین نه دي وضع کړي. تاسو په ځینو ځایونو کې لیدلی شئ چې د اصلي نرخونه د دواګانو نرخونه ډیر زیات اوچت دي. هغه وایي چې دا له دې نه ویره لري چې با مسؤلیت اشخاص به په ملکې د دغې وضع په باب پوره معلومات نه لري. اوس په نایجیریا کې خلک د دې کوشش کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه مشکل په باب معلومات د خپل ملک مسؤولو کسانو ته ورسوي. میرمن اونیکا چې وایي دا امید لري چې د دوی دغه هڅې به د ملک د شورا د غړو توجه هم دغې حیاتي او ډیرې مهم مسلې ته راواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پخوانی کومندان زرداد فریادی وایي چې سره له دې چې په انګلستان کې 14 کاله زندان تیر کړی خو بیا هم که څوک شخصي دعوه پرې لري نو تیار دی چې محکمې ته ولاړ سي او محکمه سي. زرداد فریادی چې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د خبریال رحیم ګل سروان سره په مرکه کې ویل دي چې په کورنیو جګړو کې نه یوازې دی په خپله پښیمانه دی، بلکې ټول شکل باید په خپلو کورنیو جګړو پښیمانه ښکاره سي. پام وکړئ دې مرکې ته.
لومړی پوښتنه له ستاسو د زندان نه د خوشی کېدو په اړه کوم. څنګه خوشی سوی او دا چې ویل کې د شل کال ستاسو د زندان دوره ده، دا 14 کال تر ټیټه شوې ده، همداسې ده؟
همداسې ده. خو د انګلستان حکومت ما ته شل کال قید را کړی، په هغه شل کال کې د محاکمې فیصله و چې د لس کاله تیر کې باید خپل ملک ته لاړ شي او خپل ملک ته ریپورت کړي. بیا په 2013 کال کې زما قید پوره شو. بیا د محاکمې دومه محاکمه دایر شوه. ده وویل دوی وویل چې دا سړی باید درې کلو لپاره نور وساتو، نو چې دا زما د قید موده شپږویشت کاله کېږي.
یعنې تاسې زیات ساتل شوي یاستئ په زندان کې؟
درې کاله زیات ساتل شوی.
اوس ځینې رپورټونه ورکول کېږي چې کوم کسان ستاسو په مقابل کې شاهدي ورکړې ده، هغوی کورنۍ او دوی خپله تر تهدید لاندې دي. البته تاسې یادي چې تاسې تر تهدید لاندې راوسېدي، دا صحیح ده؟
دا بیخي صحیح نه ده. هغوی ته ما مکمل بښنه کړې، هغه زما ورونه دي او هغوی ته به انشاءالله هېڅ ضرر نه رسېږي که زما کور ته هم راشي. خو زه دا یو تشویش لرم چې د طالبانو یا د داعش له خوا نه څه ضرر ورته ونه رسېږي، بیا به خلک په موږ باندې دا وکړي چې دا تاسې ورته ضرر رسولی. زما له خوا نه خاطر جمع دي انشاءالله.
ستاسې دغه خوشې کېدل د زندان د دورې پای ته رسېدلو که کوم سیاسي جوړجاړی ویل کېږي، د حکومت غوښتنه په دې کې مطرح وه یا د حزب اسلامي سره د تړون موضوع؟
زه حزب اسلامي سره هېڅ پړاو نه درلود. زما د قید موده ختمه وه او د انګلستان حکومت فیصله وکړه چې موږ تا نور په زندان کې نشو ساتلی، تا باید خپل مل ته ولېږو. خو ما ته بیا دا هم وویل که ته غواړې چې موږ د بچیان راولو.
ستاسې راتګ هم مخالفین درلودل او موافقین؟ ستاسې خپلو خپلوانو خپلو قومیانو راتګ هرکلی هم وکړه، اتل یې وبللی او ځینو ستاسو مخالفت کاوه، دواړو ته څه پیغام لري؟
باور وکړه هغه مخالفین زما چې مخالفت کوي هغوی هم زما ورونه دي. که دوی زما مخالفت کوي زه د دوی مخالفت نه کوم. خو الحمدلله حاجي صاحب محمد نذیر او ټول زموږ قوم او له ډېرو ولایتونو لرې لرې ولایتونو کې زما دوستانو قومندانانو دوی ډېره قرباني ورکړه او زما په بې ګناهۍ سترګې پټې نه کړې، ځکه ما خپله جزا تېره کړې. دوی ویلې چې دوی کومه جزا تېره کړې او که نور څوک په ده باندې شکایتونه لري نو تاسې کولی شئ خپل شکایتونه دې حکومت ته راوړئ. دا زموږ حکومت ته منلی یم ده او هر وخت زما محاکمې ته حاضر یم که په ما باندې څوک دعوه لري، شخصي دعوه. او هغه پخوانۍ قضیه چې دغه ختمه شوې په هغې کې ما شپږویشت کاله قید تېر کړی.
تاسو په کورنیو جګړو کې په دې مشهور شوئ چې د کابل جلال آباد په لویه لاره کې مو پاټک درلود او بیا په دې باندې هم متهم و چې یو انسان و او هغه سپی بلل کېده چې خلک به پرې داړل کېدل. په دغو لارو په اوږدو کې ویل کېدل چې تاسې شوکې کولې، تاسې خلک ازارول، لازیت مو ورکاو. په هغه څه چې په کورنیو جګړو کې تاسې کړي په هغه باندې پښیمانه یاست؟
زه وایم چې ټول باید موږ په هغه باندې پښیمانه اوسو، ځکه چې دا باید نه وای شوی چې د افغانستان کورنۍ جګړه دې ته هیڅوک هم ښه نه شي ویلی. همدغه جګړه وه چې د افغانستان د بدبختیو سبب شوه او د افغانستان ښار او خلک وځورېد، خلک مهاجرین شو، تکلیفونه خلکو ته ورسېده. په دې خو موږ پښیمانه یو، باید ټول پښیمانه سو، یوازې زه نه. خو د جګړې رهبري زما په غاړه نه وه. مختلف رهبرانو، مختلف جنرالان، مختلف ګوندونه په دغه جنگ کې شامل وو. ما خو چې خپله جزا تېره کړې د هغې په مقابل کې، خو دا د پاټکونو خبره داسې وه چې عام خبره وه د افغانستان په سړکونو باندې. یقین وکړه چې له کابل نه نیولې تر جلال آباد پورې ډېر زیات پاټکونه وو. یوازې زما پاټک نه و، په دغه کابل کې د کابل په ښار کې درې پاټکونه وو، رسمي پاټکونه. نو دغسې یو جنګي حالات و چې بس هېڅ قانون نه و، حکومت ته چا غاړه نه کېښوده، جنګي حالات و. او په خپله په هغه وخت کې ما ډېر کوشش کاوه چې زه د دې شیانو مخالفت وکړم، خو ما خپله جزا تېره کړې ده. او په هغه داخلي جنګونو کې ډېر زیات جرمونه سوي دي، داسې جرمونه سوي دي یقین وکړه چې زه په یادولو باندې شرمېږم. نو ما خپله جزا تېره کړې، خدای دې وکړي چې زموږ دغه حکومت او نړیواله ټولنه هغه مجرمین چې جرمونه یې کړي دي زما غوندې یوه جزا ورکړي. ډېر نه بس یو شپږ کاله خو ورکړي، موږ شپږویشت کاله تېر کړو.
یعنې تاسې وایي هر هغه څوک چې په کورنیو جګړو کې نور هم ډېر زیات کسان ول چې هغوی په کورنیو جګړو کې ښکېل ول، په جنګي جنایتونو باندې متهم دي، اما تاسې وایي چې دوی دې هم کش کودل سي؟
نه، زه خپله دوی سره شخصي مخالفت نه لرم چې زه ووایم چې دوی دې کش سي. زه وایم چې دوی په خپله باید دا فیصله وکړي چې یاره موږ هغه خلک یو چې موږ په داخلي جنګونو کې جرمونه کړي دي، موږ جنګونه کړي دي، موږ دې ملت ته تاوان رسولی دی، موږ خلک ځورولی دي. یقین وکړه چې په دې کابل په ښار کې په دې شاخوا ولایتونو کې په خلکو باندې ژبې پرې سوي دي، خلکو بندیانو په سرونو باندې میخونه ویل سوي دي او حتی په کانتینرو کې په ډله ییزه توګه باندې وژلی سوي. زه وایم چې دوی په خپله راشي. زه یو عاجز سړی یم، زه قانون نه لوړ نه یم، که ماته دغه نن هم عاجز صاحب دغه د مونږ قوم دوی ما ته ووایه چې محاکمې ته لاړ شه، د مونږ حکومت ته زه محاکمې ته ځم، ځکه زه راغلی یم د همدې لپاره. هغه جزا ما دې حکومت ته مې تاسې وګورئ، که زه د نورو جزا لایقت لرم او تاسې ماته مناسب ګڼئ راکړئ تاسې ماته جزا، خو ما ډېره غټه جزا تېره کړې. که نه تاسې کولی شئ ما سره ټول د کیس کاغذونه شته، داسې څوک ما په خپل لاس نه یې ویلی، خو زه هغوی په دې خاطر باندې محاکمه کړم چې ته د حزب اسلامي دوم کس یو حکمتیار و او دوم کس وزارت دفاع ته وي، خو دا حقیقت نه و زه د یو غونډ قومندانو.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:55 دقیقې دي. د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټ ټکي. د پاکستان، روسیې او چین ډیپلوماتان نن د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش په خطر باندې د بحث لپاره ګډه غونډه کوي. په غونډه کې د افغانستان حکومت ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د افغانستان حکومت د دغې غونډې د اصل مرام او هدف په اړه ژور شکونه لري. د پاکستان، چین او روسیې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د داعش مخ پر پراخېدونکي نفوذ درې واړه هیوادونه اړ کړي دي چې په ګډه مخه ونیسي او په راتلونکو غونډو کې به ایران ورسره هم ملګری. چین او پاکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري او روسیه دا ویره لري چې داعش به په قراره قراره د خپل نفوذ او فعالیت ساحه د مرکزي آسیا دوه جمهوریتونو ازبکستان او تاجکستان ته وغځي. د پخواني شوروي اتحاد دا دواړه پخواني جمهوریتونه چې اوس هم د روسیې تر نظامي او سیاسي اغیزې لاندې دي له افغانستان سره شریکه پوله لري. په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قوماندان جنرال جان نیکولسن هم په دې ارتباط ویلي دي چې له طالبانو سره د دې ډلې پټ تماسونه د هغه په وینا د افغانستان حکومت کمزوری کوي او مخالفان زړور کیږي. په توره بحیره کې د روسیې د یوې مسافر وړونکي پوځي الوتکې د راغورځېدو په تعقیب د دوشنبې په ورځ په روسیه کې ملي ماتم و. په TU-145 نظامي الوتکه کې د روسیې د مشهوري هنري ډلې د شپېتو هنرمندانو په شمول څلور د مسافرین او د الوتکې د عملې نهه غړي سپارو چې ټول مړه شوي دي. نهه تنه روسي ژورنالستان او د بشري حقوقو یوه مدافع میرمن الیزاویتال ګلینا هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده. هند د اوږده واټن یو نوی اټومي توغندۍ ازمویلی دی چې په چین او پاکستان کې خپل هدفونه له منځه وړلی شي. هندي چارواکو وویل چې دا پرمختللی توغندۍ به له نورو ازموینو وروسته د هند پوځ ته ورحواله شي. د اګنی 15 دولت اتومي توغندۍ په 5000 کیلومتر مسافه کې خپل هدف له منځه وړي او د چین تقریبا ټولې شمالي برخې د اټومي وسلو د هند اټومي وسلو د هدف لاندې دي. که څه هم چې کولی شي هدفونه په پاکستان کې تباه کړي، خو د پوځي چارو ماهران په دې باور دي چې اصل هدف یې چین دی. چین او هند دواړه سرحدي شخړه لري چې د انګریزانو د زمانې نه ورته په میراث پاتې ده او تر اوسه پورې نه ده حل شوې. د مصر حکومت منلی ده چې د الجزیرې تلویزیون مصری ژورنالیست او پروډوسر محمود حسین چې په دوحه کې ژوند کوي او قاهرې ته په رخصتۍ تللی نیول شوی. د الجزیرې تلویزیون چې د قطر شاهي کورنۍ کنټرولوي د دوشنبې په ورځ ویل چې پولیسو محمود حسین د جعلي او سختګي تورونو په بنیاد نیولی دی او د هغه پر ضد لګول شوي الزامونه ردوي، سمدستي باید آزاد شي. خو د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي چې محمود حسین د حکومت په ضد غلط خبرونه خپرول او د 15 ورځو لپاره به په توقیف کې وساتل شي. د ترکیې پوځ وایي چې داعش د سوریې په شمالي ښارګوټي الباب کې 10 تنه ملکیان وژلي دي او یو شمېر نورې زخمیان کړي دي. او جمهور رئیس باراک اوباما چې د جنوري په شلمې د حکومت دوهمه دوره ختمیږي وایي که د ډونالډ ټرمپ په خلاف د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخیستې وې، ډاډه ده چې ټرمپ ته به ماتې ورکړې وې. اوباما د دوشنبې په ورځ د خپل یو پخواني مشاور او نږدې انډیوال ډیوید ایکزل راټ سره په یوې مرکې کې وویل، هغه فکر نظر چې زه د امریکا په اړه لرم د ټرمپ په مقابل کې به حتماً زما د کامیابۍ سبب شوی وی، ځکه چې د امریکا د خلکو اکثریت زما د نظر تر شا ولاړ دي.
قدرمن اوردونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. د دری برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي، دوی په لنډ وخت کې خپله خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو موږ سره اوسئ.